द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشهي خضر منوریدونکو او خره خلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه خبري نن د یک شنبه یایت وار ورځ کال 2013 د فروری د میاشتې څلورم نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار شپه په افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبه د شپې اته بجې دي زما تاسو قربانه منزه شهید لومړی هم تاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د پوځیانو د یو مرکز دننه د لوبو میدان کې ځانمرګي برید شوی چې پکې یولس پوځیان وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان دي د پاکستاني طالبانو تحریک د دغه ځانمرګي برید پړه په غاړه اخیستې
دې نه خو داسې ښکاري چې دا کومې دوی دعوې دي چې دلته منظم وجودګي نشته نو دا دعوې غلطې دي او
بلې لورې ته پلازمین اسلام آباد ته د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا نه په زرګونو مظاهرهچیانو نن په څلورمه ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی او د حکومت نه غوښتنه کوي چې نور په بې ګناه ډول د پښتنو د وژنې څخه دې لاس واخلي او د نقیب الله مسید قاتل دې په دار وخیژوي او که د دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به د پارلمان و مخې ته هم خپل احتجاجونو ته دوام ورکړي ملخوا پاکستانی چارواکو ویلی د افغان حکومت لخوا د ورسپارل شوو اسناد ارزونه یې پیل کړې ده او په دې سلا شوې دي چې د افغانستان او پاکستان د سولې لپاره به د فروری په نهمه او لسمه په اسلام آباد کې جرګه کیږي
دای وای هغه لیست چې دوی تسپرل شوی کني کوونکی اسناد یې وی منل چې د دې اسنادو څېړنه یې پیل کړې ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت هم توکل لري چې دغه اسنادو باندې خپل کار پیل کړي
سرټی کی تاسو واوریدل وز غواک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د پوځیانو د یو مرکز دننه د لوبو میدان کې ځانمرګي برید شوی چې پکې یولس پوځیان وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان دي دغه ځانمرګي برید د خالی په ماسخوتن د کابل تحصیل په شریف آباد سیمه کې شوی ده د سیمې نه سرچینو ډیوه راډیو ته ویلي دي چې ځانمرګي تن په کابل کې د پوځیانو د یو مرکز دننه د لوبو هغه میدان ته ور ننوتي وو چې پوځیان پکې د والیبال په لوبه بوخت وو سرچینې وایي ځانمرګي د پوځیانو په مینځ کې ځان لولزولی دی او پوځ ته یې په لویه کچه مرګ ژوبله اړولې ده د پاکستانی طالبانو تحریک د دغه ځانمرګي برید پړه په غاړه اخیستې او ګواښ کړی چې په راتلونکي کې به په پوځ دغسې نور بریدونه هم ترسره کړي ملخوا پلازمین اسلام آباد ته د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا نه په زرګونو مظاهره چیان یوازې د دې غوښتنې په اساس ورټول شوي دي چې ریاست د نور په بې ګناه ډول د پښتنو د وژنې نه لاس واخلي دغه په زرګونو مظاهره چیان چې نن په اسلام آباد کې د احتجاج څلورمه ورځ پیل شوې ده وایي تر هغه وخته به د اسلام آباد نه نزي چې تر څو ورته د پښتنو د نسل کوشۍ ودرولو کراچۍ کې د پولیس په لاس د وژل شوي پښتون زلمي نقیب د قاتلانو په دار د ځړولو او د ټول نیول شوي بې ګناه پښتنو د پریښودلو باور نوي ورکړی شوی د اسلام آباد ترڅنګ په یو وخت د پښتنو د نسل کوشۍ په ضد غږ د قبایلي سیمو څخه هم پورته شوی دی او پرون د پوځي د نظارت لاندې قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان واڼه کې هم یو شمیر قبایلي ظلمو په سړکونو احتجاج کړی دی بلخوا کابل ته د پاکستان ورغلی پلاوی د ترهګرو په هغه سپارل شوی نوم لړباندې کار پیل کړی دی کوم چې افغان پلاوی په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته سپارلی وو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی وایي له پاکستان څخه کابل ته ورغلی پلاوی ژمنه کړې ده چې د وروستیو بریدونو په اړه د ترهګرو ډلو په ورسپارل شوي لیست او اسنادو یې په عملي توګه کار پیل کړی او د هغې څېړنه روانه ده احمدی وایي هغه لیست چې دوی ته سپارل شوی قانع کوونکي اسناد دي او پاکستانی پلاوی دا ومنله چې د دې اسنادو څېړنه یې پیل کړې ده او د افغانستان حکومت هم دا هیله لري چې پاکستان په دې اسنادو باندې خپل کار ژر پیل کړي بلخوا د امریکا یو پیژندلی خبریال سټیف کال په خپل یو تازه کتاب ډایریکټریټ اس کې په افغان جګړه کې د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې آی اس آی رول په اړه مهمې څرګندونې کړې دي او لیکلی دی چې په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې رواني جګړې 100,000 افغانان وژل دي. په دغه کتاب کې نوموړي په افغانستان او پاکستان کې د سی آی ای پټو جنگونو او په خاصه توګه په افغان جنگ کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په کردار لوبولو رڼا اچولې ده. د امریکا واشنگتن پوسټ اخبار د دغه کتاب په یو لنډه پیژنګلو کې لیکلي د دغه کتاب تر ټولو مضبوطه برخه ده د افغان طالبانو د پاکستان استخباراتي ادارې ISI سره اړیکې دي. د لیکوال تر مخه پاکستان که څه هم یو جمهوری هیواد دی، خو د دغه هیواد قومي امنیت او خارجه پالیسۍ زورورې استخباراتي ادارې په لاسو کې ساتلې دي. بلخوا پولیس وایي د پښتنو سي ډي ډرامو هنرمند سمبول په مردان کې وژل شوی ده. وژونکي د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. د وژل شوي هنرمند نیکه خبري اعلانو ته ویلي دي چې سمبول د غزاله جاوید د پخواني خاوند جهانګیر او د هغه ملګري وژلې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ډیوا راډیو خبری خپرونې ته غوږ یاست او تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. راځو د راپورونو ولدورې ته، چې لومړی راپور هم د سوات پیښې په تړاو لرو چې د خیبر خون پښتونخوا په سوات سیمه کې د پوځیانو یو مرکز دننه د لوبو میدان کې ځانمرګي برید شوی دی چې پکې 11 پوځیان وژل شوي دي او 14 نور ژوبل دي. د دې پیښې پړه د پاکستاني طالبانو تحریک په غاړه اخیستې ده. دغه تفصیلات فیاض ظفر د سوات څخه زموږ همکار اشفاق مومن ته ورکړي دي. راځي چې تفصیلات یې واورو.
د ISBL طرف نه نو هغه وایي چې په دغه ځانمرګي برید کې 11 کسان چې دي نو هغه وژل شوي دي، فوزیان، امنیتي عسکر، او په دې کې 14 کسان چې دي نو هغه ټپیان دي. په دې کې مونږ ته ویل کېږي چې کیپټن خانزاده چې د یو افسر چې دی دا پکې هم په دغه کوم کسان چې وژل شوي دي په دغه کې شامل دی. او دا واقعه دا شوه چې دا د شریف آباد غټ سړک د سوات کې د اړیګړي نه وروستو د امن راتلو وروستو USAID جوړ کړی و. دا هغې سړک په مینس کې شریف آباد یو علاقه ده چې د کابل تحصیل چې دی یا د کابل د کم خار چې دی د هغې نه به 2 کیلومتره فاصله باندې واقع ده. الته چې په شریف آباد کې د یو چیک پوسټ جوړ شو او الته یو کور چې دغه مالک چې دی پاغه په انګلند کې اوسیږي، دغه کور چې دی نیو شو هغه ته کرایه ورکول کېده. په دغه کور کې دنه غټ غټ چمنونه دي، ګراوندونه دي، او په دغه ګراوند کې دوه د والیبال یو ګراوند جوړ کړو. اوس د دې په باره کې ISBL لاس نه دی ویلي چې دا ځانمرګي برید کوونکي د کور ته دنه څنګه داخل شوی دی، ویلي چې دغه ډېر زیاته سخت سکیورټي. خو بهرحال د ISBL مطابق دغه ځانمرګي برید کوونکي د کور ته ننوتی دی او دا د پاکستان کې د پاکستان په وخت د ماسپتن د مانځه د بانک د ټیم وخو په دغه ټیم کې دینه نوته دی. او کله چې دغه کسانو والیبال کو د سولر لایټس په رڼا کې، نو په دغه ټیم کې د ځان د زولې دی او په شریف آباد او خوشا سیمو کې کرفیو نه فیس کلی شوی دا. ورسره چې د ګیمن پول بریکوټ هم د ټرافیک د بار بند کلی شوی دی. ورسره مو وکتل چې د سواد کې چې 1300 کالونه امن او ډیره کال پس دلته یو ځان برګی شوی دی او ډیره غټه پیښه دلته په دې 100 کالو کې نه و راغلی. د هغې نه پس مونږ نن وکتل چې په سیدو شریف کې، منګور خار کې، کابل کې مونږ چې هلته لاړو نو هلته امنیتي عسکر راوتي دي او په سړکونو باندې چې کم خلک ځي، کم ګاډي ځي، د هغو چیکینګ کوي. او د دې خبر سره چې په سوات کې د دې نه مخکې امنیت یو 100 کاله خلکو خپل کاروبار روزګار په ښه طریقه باندې کو، د هغې نه پس چې دی خلک چې دی نو ډېر د ویرې ښکار دی. او نن په سوات کې چې څنګه دا برید شو نو دې سره د یو بل د خلکو سره دونه رابطه وه، تپوسونه کول چې د موبایل نیټورک چې دی هغه جام شوی و.
درته وی چې په دغه پیخه کې وجل شوی عام خلک هم شته، که نه صرف عسکر دي او بلدا چې د دې قامیت یا د دې کم په جنګلو خودل شوی میډیا ته چې دا سوکو
دا دست دی چې د پدې کې عام خلک بالکل نشته، ځکه چې د ISBL د وینا مطابق چې دا کم ځانمرګي برید کوونکي وو دی د آرمی دغه یونټ چې کم دی، د فوجي کم یونټ چې دی، د امنیتي عسکرو یونټ، نو د پاغو باندې ځانمرګي برید کړی دی. نو په دغه وخت کې دغلته د کوم فوجي یونټ چې نو په دې کې عام خلک چې دی دغلته دننه د تلو اجازه ورته نه وي.
ډېره مننه فیض پر ساسي.
ډېره مننه جی.
مننه.
قدر من اوریدم کو د سوات د پیخ په حق لا تاسو د فیاض ظفر څخه واوریدل او غواړو په همدې تړاو تاسو ته سیړنه هم او وړاندې کو چې د پاکستان حکومت تل دغه دریز لري وایي چې دوی د ترهګرو پر وړاندې سخته مبارزه کړې ده او ترهګرو ته یې ماته ورکړې ده او په دې خاورې یې د ترهګرو ځایونه پټن ځایونه له منځه وړي دي. خو داسې ښکاري چې په وروستیو کې د خیبر پخت خوا او د قبایلو په بیلابیلو سیمو کې تر هغه بریدونه دوام لري او هلته بریدونه هم کیږي. نو په دې حقله ستاسو سره یو څېړنه وړاندې کوو چې پیر زبیر شاه سره زموږ همکار بختور شاه کړې ده او تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
بالکل دا دعوه دی اس پی آر کړې ده او پاکستانی مطبوعات هم وایي. نو دا دې چې دوی وچ درې کسان اول مړه شوي وغ نه پس بیا چې کوم نورو چې کوم هسپتال کې زو بولو هغوی هم مړه شول. نو تعداد زیات سو سیوله شول خو موږ به ګورو چې دا انډیپنډنټلی ما لا نه دی ویریفای کړی. پته به لګي ولې چې سوات او داسې ایریا کې چې کوم کې فوج دی هلته صحافت ډېر ګران دی هغوی ته پته نه لګي. ایس پی آر سټیټمنټونه ورکوي خو انډیپنډنټ ویریفیکیشن څه طریقه یې نه وي. خو بهرحال دوی دا دعوه کوي او خو دلته یو دوی بله دعوه هم کوله اوسه پورې او هغه دا ده چې پاکستان په خاورې منظم موجودګي نشته د ترهګرو او مونږ دوی وایي چې مونږ اپریشن وکړي دا کسان ختم کړي دي. خو هغه باوجود د سوات خوندې ځکه دا حمله کېدل او ډېره منظمه حمله ده دا چې دوی ته پته و دا کسانو ته د ایس پی آر مطابق چې دوی کسان والیبال کولو هلته دوی دا پلاننګ کول هلته بیا ورتګ او ځوانمرګ ورلېږل او بیا دومره غټ نقصان کېدل. نو دینه خو دا ښکاري چې دا کومې دوی دعوی دي چې دلته منظم موجودګي نشته. نو دا دعوی غلط دي او بل دومره دا ودا ده چې سوات کې مونږ امر راوستي دي سوات کې د غټ فوج تعداد پروت دی او نو کفرت کا فوج باوجود دا سے حملے کی گی. نو دا هم دا سکاری چې کومې دوی دعوی دي ایک علاقې کنټرول کولو او د سواد کې امن راوستلو نو هغه هم غلط ثابت کیږي.
پیر زبیر شاه صاحب کدارا ته وای چې دغه چې کوم په سواد کې تر هغه عملو شول د دې بعد پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم تاو تریخواله د وړاندې نه په کابل کې تر هغه ورستو نور هم سیوا شوه دي کوم اثرات به پریوزي.
نو دې باندې مخامخ اوس په دې داسې وی دا کوم حمله شوې دا اف پی دا وایي چې اف پی چې کوم یو خبريال ایجنسی دا وایي دا وایي چې تحریک طالبان پاکستان دا ځمداري قبول کړې دا. نو اول خدا دا چې کوم دا ځمداري قبول اول دا هم ستړي ته پتن نه گی څه تحقیق نه دي شوی چې دا څوک دي سرته دی واقعي تحریک طالبان پاکستان دی چې دوی ته شاملونه کوي او ذمہ داران قبولوي. خو بهرحال کدا تحریک طالبان پاکستان او ذمہ داری قبول کړی د نو افغانستان ته چې کوم پلاوی تلې د پاکستان او وی بدا وای چې دا فضل الله دو په افغانستان په خاورې موجود دي نو موږ ته هم راکې ولې چې څنګه افغانستان اوس د کابل حمله ولا کسان غواړي اوس دی راغلی او بل ورسې بوتونه پاکستان ته پېښ کړی دي او ورته ویری دي چې تاسو دا هغه وکي عمل پوکي کني موږ ملګرو ملتونو امنیت صورت هم زو. نو پاکستان اوس بیا دوی نه دا کوي چې ګوره کومه نت باندې تاسو تورن لګوي خو تاسو په خاورې هم موږ دشمنان ترته دی موږ باندې حمله کوي او باید چې تاسو کاروایی وکړي موږ په لاس راکړي. نو دا به چې کوم دا دوی دا خبرو جنگ دی او کوم دا نور داسې جنگي حالات دي نو کې نور هم دوی دواړو ملکونو تاو ترخواله بزیاتیږي یو بل باندې تورونه بزیات شي او تعلق چې کوم الریډي ډیر خراب دی او مزید هم خراب شي.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډیره مننه.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل راو لگی نو زمگا پتا دادا divaradio@voanews.com زمگا ایمیل پتا و دا سی لکی deewaradio@voanews.com چی دا سی بے لکی voanews.com.
ګرانو خدمنو اوریدونکو، اسلام آباد کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا په زرګونو مظاهرچیان نن په څلورمه ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی او د حکومت نه غوښتنه کوي چې نور په بې ګناه ډول د پښتنو د وژنې څخه د لاس واخلي او دا چې د نقیب الله مسید قاتل په دار وخیژوي او د دوی غوښتنې که ونه منل شي نو دوی به د پارلمان و مخې ته هم احتجاجونه ترسره کړي. په دې هکله د ډیوه راډیو خبریال عدنان بیټنۍ هلته د مظاهره چیانو سره او د یو ګډونکي سره خبرې کړي دي. راځئ چې دغه په ګډه سره واورو.
دا د یو نقیب الله قتل درنا نه ده، دلته زموږ ډېر نقیب الله دی قتل شوي، هغې مړه شوي هم دي او ډېر نقیب الله دی. مونږ ته پته ده چې هغه د خپل مرګ په انتظار دي، نو مونږ دغه درنا حکومت ته کړې ده چې حکومته چې مونږ چې دا مړه شولو مونږ د خپل کورونا چکړلو او تا راته ویل چې د پاکستان د خاطر ولاړ شو، نو مونږ خپل کورونا خپل بال بچ پرېښول او چې کله مونږ سیټل ایریا ته راغللو اوس ته دلته په مونږ کې یو یو را روان یې او مونږ په فیک اکاونټ کې وچنی، نو دا زموږ ډیمانډ دی. دغه درنا دا مونږ بستری راوړی دي، مونږ پخ راغلی یو تر هغه پورې چې زموږ کم ډیمانډ دی. یو خدای نقیب الله ډیمانډ دی چې روا انور د گرفتار شي. د حکومت نه مونږ دا یو سوال کوو چې
جهانگیر بهسود صاحب، دغه پښتون تاسو سلګونو یا زرګونو پښتون خلک راغلي یې تر اوسه پورې تاسو د پرلت وهلی دی، نو تاسو سره چا حکومتي چارواکو چې رابطه کړې ده؟
زموږ سره حکومتي چارواکو هېڅ راته دا رابطه نه ده کړې. نن ویګا یو فضل چودري راغلی وم، فضل چودري خو د پنډۍ نه خپل ووټ نه مینده، بیا به زموږ د مسلې زموږ مسلې د فضل چودري یا د وزیر مملکت د لیول نه دي، هغه به زموږ د وزیر اعظم یا د ارمی چیف یا د سپریم کورټ چیف جسټس د لیول مطالبه دي. موږ نه امید یو د دونه چې موږ نن دلته څلورمه ورځ چې راغلي یو او امن درنه مو خره د اسلام آباد کې نور هم درې تر نه شوی دي.
څلور ورځې کیږي چې تاسو راغلي یې دلته پر امن احتجاجي مظاهره کوي، آینده ایجنډا څه ده؟
آینده ایجنډا زموږ داسې ده چې کچېرې زموږ مطالبه په یو دوه شپې کې پوره نه شولې، څوک را نغلل زموږ سره کېنه ناستل، نو موږ د پارلیمنت مخته دا درنه دغه سینه په درو پارلیمنت مخته روان یو او هلته به زموږ درنه جاری وي تر هغه ټیمه پورې چې څومره خبرې زموږ په جایز او مطلبې څوک رانه شي او را سره کېنه نیو زموږ سره څوک خبرې ونه کړي. خو موږ دا ویلي دي چې موږ به د مړې کو بدل تا خو موږ د دې زینه په دیمانونه بغیر زونه
که د خپل مطالبې لږ برسېره کې چې تاسو بنیادي مطالبې څه دي؟
زموږ اول مطالبه خو دا چې روان ور نه گرفتار شي. ولې نه گرفتار کیږي چې سپریم کورټ اف پاکستان یو سموټو اکشن واخیستو، نو سپریم کورټ ته چې نو شریف پېښ کېدای شي نو روا انور ولې نشي پېښ کېدلی؟ جو پاینټ خو دا دی، بل پاینټ دی زموږ د ماینز چې زموږ په علاقې کې ماینز دي، هلته زموږ تر اوسه پورې 78 بچیان زنانه پکې شهید شول او دا په ټولو نه د افسوس خبره ده. یو خو موږ هغه نه را هجرت را وکړو اتن نه کاله بعد زموږ بچیان مونږ ته وایي چې زموږ د پلار د نیکه وطن کم دی، نو مونږ ورته وایو چې وزیرستان دی، نو چې هلته مونږ ځو د پلار لار نیکه وطن ته هلته زموږ بچیان په پلاس شي مړه شي، نو دا لویه دا افسوس مقام دی زموږ د پاره، د هجرت نه زیات افسوس مقام مونږ ته دا دی چې نن لس پنځلس کاله بعد زموږ وطن ته درومو زموږ بچیان مړیږي. نو په دې باندې څو څو چورګې مونږ وکړلې خو راته وایي چې کېږي به کېږي به خو تر ننه پورې ها په دې کار نه دی شوی. نو زموږ دوم ډیمانډ دا دی چې هغه ماینس دا صفا شي، هغه د لرې شي، آیا چای شي دي؟ مونږ په دې کې نه ځو چې چای شي دي خو مونږ د علاقې نه دا ماینس لرې شي. او دریم ډیمانډ سیستم زموږ دی هغه د لپټ افراد په باره کې. زموږ ډېر په زرګونو ځوانان د قبایلو د پښتانو هغه ورک شوي دي، مونږ دا وایو چې هغه د عدالت ته پېښ شي، چې ګناهګار وي عدالت ته سزا ورکړي، چې ګناهګار نه وي هغه په عزت طریقې سره خپل کور ته پرېږدي. او زموږ بل لکه دا هم دی چې د کراچۍ نه وچه تر وزیرستانه پورې په پښتانو باندې زموږ ژوند ہے حرام کړی دی، په کراچۍ کې رمنه حرام کړی دی، په پېښور کې رمنه حرام کړی دی، په اسلام آباد کې رمنه حرام کړی دی. او چې موږ کله هم جاهز حقوقو خبره کوو بیا څوک را لکه تران وایي، څوک را ته انټی پاکستان وایي. زموږ جاهز څلور پنځه مطلبې دي چې هغه نن طارق چودی په خپله ومنل چې د دغه جواب زموږ سره نه شته. د کم ډیمانډونه چې دي دا جاهز دي، پر حق دي، د دغه موږ سره هیڅ جواب نه شته.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
گرانو خدر من اوریدون کو دا محل سو یو بل سیمه ایز راپور ولوری تا چه کابل تا دا پاکستان ورغلی پلاوی دا ترهگرو پا حق اسپار شوی نوملر باندی کار پایل کرده کم چه افغان پلاوی پا اسلام آباد که پاکستانی چارواکو تا ور سپارلی و او دا دی ترسنگ دا چه پاکستانی چارواکو ویلی دی چه پا دی هم سلا شوی دی چه دا افغانستان و پاکستان دا سولی لپار با دا فبروری یو پا نهم او لسم باندی پا اسلام آباد که یو جرگه تر سرکری. نور تفصیل یې د کابل څخه د ډیوه راډیو خبریال حکمل روان تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال صبغت الله احمدی له ډیوې سره په خبرو کې ویلي له پاکستان څخه راغلي پلاوي چې مشري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تمنا جنجوغه پر غاړه درلوده، د هیواد د بهرنیو چارو له سیاسي معین حکمت خلیل کرزي ورسره ټکل شوي هیئت سره وکتل. احمد ولی وایي راغلي پلاوي د هیواد د کورنیو چارو وزارت ته ویلي د کابل د وروستیو بریډونو په اړه ورسپرل شوي اسناد او شواهدو باندې عملاً کار پیل کړی او څېړنه روانه ده. دای وای هغه لیست چې دوی تسپرل شوی کني کوونکی اسناد دی وی منله چې د دې اسنادو څېړنه یې پیل کړې ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت هم توکل لري چې دغه اسنادو باندې خپل کار پیل کړي. همدار احمدی ویلی په دې ناسته کې د دواړو لورو پر بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي توګه له ترهګرۍ سره پر مبارزې اقتصادي همکاریو بحث او خبرې وشوې. دای وای دواړو لورو له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډو همکاریو په سیمه کې د تاوتریخوالي د کچې په کمیدو د سولې په پروسه کې مرسته په خپله خوښه د افغان کډوالو په ستنېدو په اقتصادي موضوعاتو خبرې وشوې. د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو سیاسي معینانو پر دې سلا شوي چې د روانې میاشتې په نهمه او لسمه نیټه به په پاکستان کې د کابل په غونډه کې په مطرح شویو مسایلو بحث او خبرې کوي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، یو بل مهم راپور ولورې تاسو پام راګرځوو چې د امریکا یو پیژندلې خبریال سټیف کال خپل یو تازه کتاب کې چې ډایرکټ فریچ ایس نومیږي په هغې کې د افغانستان جګړې په هکله لیکلي دي او د هغې کې د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ایس آی رول په اړه ډېرې مهمې څرګندونې درلودلې. او دا یې هم لیکلي دي چې په تېرو 12 کالو کې په افغانستان کې روانې جګړې کې 100,000 افغانانو څخه هم ډېر کسان وژل شوي دي. نور تفصیل یې تاسو ته کلیم افضل په دې راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا یو پیژندلی خبریال سټیف کال په خپل یو تازه کتاب ډایرکټوریت ایس کې د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې آی ایس آی په افغان جګړه کې کردار په اړه مهمې څرګندونې کړې او لیکلي په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې روانې جګړې 100,000 افغانان وژلي. په دغه کتاب کې نوموړي په افغانستان او پاکستان کې د سی آی ای پټو جنگونو او په خاصه توګه په افغان جنگ کې د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی په کردار رڼا اچولې. د امریکا واشنگتن پوسټ اخبار د دغه کتاب په یو لنډه پیژندګلو کې لیکلي د دغه کتاب تر ټولو مضبوطه برخه د افغان طالبانو د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی سره اړیکې دي. د لیکوال تر مخه پاکستان که څه هم یو جمهوري هیواد دی خو د دغه هیواد کامی امنیت او خارجه پالیسي زورور استخباراتي ادارې په لاسو کې ساتلې. د سټیف کال تر مخه آی ایس آی په ټول هیواد کې 25,000 کارکوونکي لري او که څوک په دغه هیواد کې خبریال وي او یا سیاستمدار نو د استخباراتي ادارې کسان هر وخت ستاسو څارنه کوي. لیکوال لیکلي خارجي هیوادونو تل د پاکستان استخباراتي ادارې مشر چې تل لوړتبا پوځي جنرال وي د پاکستان یو ستر مشر ګڼي. د پاکستان استخباراتي ادارې تر ټولو خفیه یا پټې ډلې ډایرکټوریټ ایس په اړه لیکوال لیکلي دغه اداره د طالبانو، کشمیری وسلوالو او نورو تندرو اسلامي ډلو مرستې کوي. د سټیف کال تر مخه د آی ایس آی په مرسته د افغان طالبانو وسلوال او د دوی غړي د پاکستان خاورې ته د دمې او بیا جنگیدو لپاره وړل کیږي. د لیکوال تر مخه یو شمیر پالیسي جوړونکو دا منلې چې پاکستان کې دغه طالبانو لا پناه ځایونه ورکول طالبانو ته ماتې ورکول به ناممکن کړي. د پاکستان دغه استخباراتي ادارې ځینې څېړنکاران په خپله دا مني چې افغان طالبان د راتلونکي وخت لپاره تیاریږي چې بیا په نورو سیمو کې وکارول شي. په خاصه توګه په کشمیر کې د اندازو تر مخه سټیف کال ویلي دا مهال نږدې 100,000 وسلوال د ایسای د نظر لاندې دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکې پخوانی سلاکار ریچرډ هالبروک په اړه لیکوال په خپل کتاب کې لیکلي چې هغه ګڼله چې آی اس آی په افغانستان کې د هندوستان د اثر له وجې دغه سخته پالیسی لرله او غوښتل چې په افغانستان کې د هندوستان د زیاتېدونکو اثر مخه ونیسي. د امریکا پخوانی صدر باراک اوباما ریچرډ هالبروک ته په دغه سیمه کې د ستونزو د حل کار حواله کړی و. د لیکوال تر مخه کال 2001 وړاندې د پاکستان استخباراتي ادارې په افغانستان کې په آزاده توګه مداخلت کوو او د افغانستان خاوره د هندوستان پر ضد د یو ستراتیژیکي حیثیت په توګه کاروله. د لیکوال تر مخه مونږ یعنی امریکا په افغانستان کې د القاعده د تربیې مرکزونه خو یادو، خو په هندي کشمیر کې جنگیدونکي وسلاوالو یو شمېر کیمپونه مهیر کړي دي. آی اس آی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت ته د هندوستان د یو ملګري په حیث کتل او بیا د کال 2003 وروسته چې امریکا خپل پام عراق ته واړو، د پاکستان استخباراتي ادارې یو وری بیا په افغانستان کې لاسوهنه پیل کړه چې د هندوستان د اثر مخه ونیسي. د سټیف کال د کتاب تر مخه د تیرو ولسو کلو په جګړه کې 100,000 افغانان وجل شوي او طالبان او داعش وسلوال په سرخار کې د عامو خلکو په ظالمانه وجنه د یو بل سره په مقابله دي. لیکوال په خپل کتاب کې لیکلي چې امریکایي پالیسی جوړونکي په دې خبره باوري دي چې کچر امریکا د افغانستان نه وځي نو په دغه هیواد کې به حالت ډیر زر نور خرابیږي. خو که امریکا په افغانستان کې نوره پاتې کیږي نو حالات به بیا هم سره د نورو ډیرو خرچو یا مصرف خرابیږي. د سټیف کال تر مخه د دې وړاندې د افغانستان نه د وتلو کوښښونو هیڅ مثبت نتیجې نه دي پرېښودي. په افغانستان کې د بې باوره امنیتي وضع په اړه سټیف کال په خپل کتاب کې د کال 2014 یوه کیسه لیکلې او وایي چې کله په افغانستان کې د امریکا د جنگي رول د ختمېدو دستوره ترسره کېده، ګډون کوونکو ته ویل شوي وو که چرې راکټي برید ترسره کیږي نو ټول خلک دې په مځکه پریوزي. دا کتاب په امریکا کې په بازارونو کې راغلی، 250 پاڼې لري او قیمت 30 امریکایي ډالره دی. دا کتاب آنلاین په امازون هم ترلاسه کیدی شي.
اوس هم یو اداریا چې د امریکې د حکومت نظر سرګندوي
د انصاف په خاطر د امریکې د خزانه د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې په داسې معلوماتو او اطلاعاتو د 5 ملیون ډالرو د انعام ورکولو اعلان شوی دی. د کومو تر مخې چې د هغې تن په نیوو کې لاس امداد وشي، د چا چې د امریکې د یو استوګن د جوئل شرم په وجلو کې لاس و. د یو کم 1.5 کالو د عمر امریکنی استوګن جوئل شرم د کال 2012 د مارچ په 13 تاریخ د یمن په تایس خار کې خپل دفتر ته روانو چې اوښتې شو. په د باندې ډزې په موټر سایکل سور یو تن کړی دی. د خپل مرګ تر وخته شرم په یو بین الاقوامي او ترقیاتي مرکز کې د منتظم او د انګریزي ژبې د استاد په عہدو کار کولو. دا په یمن کې د بین الاقوامي ترقیاتي تنظیمونو ځینی د ټولو نه زوړ ترقیاتي تنظیم دی. د حملې نه سوره د پس د جزیره نمای عرب القاعده ترهګر تنظیم د د قتل پزان اومنلو. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د خزانه د وزارت پروګرام په کال 1940 کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې داسې 80 تنانو ته د 125 ملیون ډالرو نه زیات انعامي رقمونه ورکړي دي. د چا په اطلاعګانو چې ترهګر نیولې شوي او عدالتونو ته وړاندې کړی شوي دي یا په ګرد دنیا کې ان په موقع د ترهګرۍ د کارونو نه رایسار کړی شوي دي. د شرم د قاتلانو په سر د اخوده شوي انعامي رقم نور تفصيلات د ریوارډ فار جسټس په ویبپاڼه www.rewardforjustice.net باندې پراته دي. که چا سره په دې لړ کې سم معلومات وي نو د ریوارډ فار جسټس دفتر ته د خپلې ویب پاڼې یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل پته اطلاع ورکولی شي. په دې لړ کې ټول معلومات به پټ ساتلی شي.